سلامونه ستړي مشه ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته مو خراغ لاست وایم. نن جمعه ده د 14 لومړي کال د غوی درويشتمه د 2022 کال د می 14مه د دغه خبری مجلې پیل په خبرونو باندې کوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش خبرداری ورکوي چې په افریقا کې د داعش او القاعده پر لپسې پراختیا او په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونو زیاتېدو د نړۍ سولې او امنیت ته ګواښ ډیروي. د چې روانه اونۍ د هسپانیا په مالاګا کې د ملګرو ملتو په ملاتړ د تروریزم ضد په اړه غونډې ته وینا کول وویل د تروریزم په وړاندې ځواب باید د قانون له حاکمیت، بشري حقونو او د جنسیت له مساوات سره په همغږۍ کې وي څو اغېزمنتوب یې یقیني شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده، حکومتي چارواکو د نړیوالو مؤسسو، مدني ټولنو او د بشري حقونو ملاتړ کوونکو ګډون کړی و. د بریتانیا ابردین پوهنتون د هغو افغانانو محصلانو لپاره چې د افغانستان وروستیو پیښو اغېزمن کړي د بورس یا سکالرشپ یو نوی پروګرام پیل کړی دی. ابردین پوهنتون پر خپله ویب پاڼه لیکلي دا پروګرام چې د سکالرشپ تود هرکلی نومیږي د بریټش کونسل په همکارۍ اجرا کیږي. پوهنتون وایي په دې برخه کې د بریټش کونسل په همکارۍ د شپږو سکالرشپونو پروګرام وروسته له دې پیل کړ چې د افغانستان د شخړو له کبله زرګونه افغانان د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شو. د افغانستان په دوو ګاونډو هیوادونو کې د ډالر ارزښت پر لپسې لوړیږي. پرون په ایران کې د امریکایي ډالر ارزښت تر 3,00,000 ریالو یا 1,500 تومانو واوښت. د چهارشنبې پر ورځ هر ډالر په 9,150 تومانه تبادله کېده، خو پرون پنجشنبې د ډالر په وړاندې د ایران د تومان ارزښت نور هم ولوید او هر ډالر په 1,350 تومانه تبادله شو. په همدې حال کې پاکستان کې د هر ډالر ارزښت تر 190 روپیو اوښتی. په وروستیو ورځو کې د پاکستاني روپیو ارزښت پر لپسې کمیږي. تاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال تر 14 کلنو کشره لوبډله د منځنۍ آسیا د 14 کلنو لوبډلو په اتلولۍ کې نن د قرغزستان له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاندوی فیروز مشروف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مسابقات قهرمانی فوتبال زیر 16 سال مرکز آسیا
د منځنۍ آسیا تر 14 کلونو د کشرو لوبډلو د اتلولۍ مسابقه به نن پیل شي. د افغانستان د فوټبال تر 14 کلونو مشره لوبډله به لومړی مسابقه له قرغیزستان سره وکړي او دا مسابقه به د میش تر 13 دوام کوي. د زیاته کړه دا سیالۍ د ایران، ازبکستان، تاجکستان، قرغیزستان او افغانستان تر 14 کلونو د کشرو لوبډلو په ګډون د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې ترسره کیږي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون په لوی اکثریت کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د اوکراین په هغو سیمو کې چې روسي ځواکونو موقته نیولې وي د بشري حقوقو د سرغړونو او د ملکي وګړو د وژنو د ادعاو په اړه د پلټنو غوښتنه کوي. دا پریکړه لیک د چین او اریتریا د دوو مخالفو رایو په وړاندې د شورا د 3 غړي هیوادونو په موافقه رایو تصویب شو. خبرونه مو واوریدل. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبری مجله کې دا مطالب خبرو درته. بیګا د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغانستان د بشري وضعیت په تیره بیا د افغان ښځو پر ضد د طالبانو د محدودیتونو د زیاتېدو پاکله غونډه جوړه شوه. دا غونډه د ناروې په وړاندیز دایره شوه. د ناروې استازي وویل
د طالبانو تګلاره د اقتصادي بحران د حل پر ځای پر ښځو او نجونو باندې په ظلم تمرکز کوي.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو بندېدا ښیي چې هغوی د افغانانو پروا نه لري.
seems to be a government that isn't really listening to its
people. دا شکاري چې دا حکومت په حقیقت کې د خپل خلکو خبرې نه اوري.
په ایرات کې د راپورونو په اساس طالب چارواکو اعلان کړی چې خزی او نارینه تا که خزی او خاوند مې پر رستوران کې یو ځای ډوډۍ نشي خوړل. یوې هراتی خزی د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیانوي.
زن و شوهر بودن وقتی به یکی از مکانهایی که نوشیدنی سرد داره آمدن برای از اونا گفته شد که باید خانم با دو دفلخو به طبقه بالا بره و شوهر از اون طبقه پایین.
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری تولگه.
رابشو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان د بشري وضعیت په اړه او په تیر بیا د افغان ښځو پر ضد طالبانو د محدودیتونو د زیاتیدو په حق له غونډه جوړه کړم. په دې ناسته کې چې د ناروې په وړاندیز دایره شوه د بشري حقونو وضعیت د افغان ښځو او نجونو د ازادۍ او پر هغوی د طالبانو لخوا د تازه لګول شویو محدودیتونو په اړه بحثونه وشول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشري او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دبرا لاینز د ناروې په مشرۍ د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازو ته معلومات ورکړل. په ملګرو ملتونو سازمان کې د ناروې د استازولۍ مرستیالي ترین هایم بربک خبریالانو ته وویل چې طالبانو د اقتصادي کړکیچ د هواری پر ځای په ښځو او نجونو ظلم شروع کړی.
موږ د نجونو او ښځو لپاره د بشري حقونو په برخه کې د دوامداره سرغړونو په اړه خورا اندېښمن یو. دا سولې او ثبات ته زیان رسوي او هغه مسله ده چې د شورا په اجنډا پورې اړه لري. د طالبانو تګلاره د اقتصادي بحران د حل پر ځای پر ښځو او نجونو باندې په ظلم تمرکز کوي. له هغه وخته چې طالبان واک ته رسیدلي، د ښځو او نجونو حقونو په هغو برخو کې چې د دوی په ژوند کې خورا مهم دي، لکه زده کړې، کارموندنې او روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له پامه غورځول شوي دي. حتی په آزادانه توګه تګ راتګ پایلې دا دي چې ښځې او نجونې له عامه ژوند څخه بې برخې دي.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د بریتانیا دایمي استازي باربارا وډورد هم ویل ک طالبان داسې تګلارو ته دوام ورکړي ډېر ستونزمنه ده چې افغانان او نړیوالي د یو مشروع حکومت په توګه ومني. د امنیت شورا د غونډه وروسته لدی راوبلل شو چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت ویل ښځې باید د مخ په شمول سر تر پای ځان پټ کړي. د طالبانو په نویو لارښوونو کې ویل شوي چې که کارکوونکي ښځې د لارښوونې عملي نه کړي له دندو به لیرې شي، او که د کارکوونکو نارینه او د کور ښځو او لوڼو د لارښوونې عملي نه کړي له دندو به ایستل شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو دغه پریکړه د هغوی له لورې د سخت دریځو پالیسیو د بیا پیلولو یوه نښه ګڼل شوې ده. راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یو فوق العاده غونډه وکړه. د دغه غونډې په اړه اسمت ساروان د سیاسي چارو له کارپو په لندن کې له پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین مارج سره مرکه کړې ده. لومړی ورته ویلي چې ملګرو ملتو په افغانستان کې د ایجاب د جبري کولو په اړه بحث وکړ. دغه بحثونه څومره مهم او اغیزمن دي؟
هر غونډه هر خبره چې وزای کیږي د غو مفیدیت او موثریت او اعتبار په غزای باندې اړه لري. لکه د ملګرو ملتونو سازمان بیا غو ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې ملګرو ملتونو سازمان یو حقوقي معتبر نړۍ کې پیژندل شوی یو نهاد او ادارې او بنیاد ده چې په دنیا کې ډېر قوت لري. نو بنار هر خبره مذاکره چې د افغانستان په کله په ملګرو ملتونو سازمان کېږي د نسبت دي چې په نورو ځای کې کېږي په نورو ملکو کې کېږي ډېر اثرات مفیدت لري او قوي اعتبار او حقوقي اعتبار لري.
مارش صاحب، نړیواله ټولنه په کومه حربه طالبان اړیستلی شي چې پر افغان ښځو له سختیو لاس واخلي او هغو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي؟
داسې د ملګرو ملتونو سازمان بیا هم په ځانګړې توګه د امنیت شورا د حجاب په اړه باندې یا د ښځو د حق حقوق په اړه باندې بس کېده به څه نه ده. هلته خپل اصول موجود دي، منشور د ملل متحد موجود ده، خپله قطعنامه او لایه د ملګرو ملتونو ده. بیا نو په هغه په بنیاد باندې دوی کولی شي یو اقدام وکړي د یو نړیوال حقوقي نهاد په توګه. کولی شي بعضې افسر په لاس کې لري چې طالبان باندې فشار راوړي که چېرې دوی تغییر نه وړي او دې وضعیت ته دوام ورکړي. مثلا ما ښوونځي پیل نه سي او د نجونو تاق ورنه کړي، یا مثلا د حجاب مسله غیر شرعي بل ډول باندې ونیسي، یا نور شکنجې او فشار په وګړو ورکړي. کولی شي تور لیست مسله بېرته راوسپېړي، او یا کله طالبان مثلا نړیوالو کانفرنسو ته پرېنه دي چې نور ګډون وکړي، سفرو ته پرېنه دي چې بهر افغانستان او زیاته. کولی شي د افغانستان الوتکې چې بهرني ملکونو ته سفرونه کوي مسافرو ډېر وړي، دې باندې بندیز ولګېږي. خو ته په موږ بند کی همداسې سوداګري راکړه وکړه، دا مسایل دي چې بیا نو ډېر زیات تاوانه کوي. هغه کوي چې د طالبان دغه کورونه چې په بهر ملکو کې لکه اسلام آباد، قطر، دوها، د دوبی، شارجه او نورو جایو کې هلته هم دوی ته مشکلات جوړ کړي. نو بنان دوی کولی شي
که طالبان خپل چلند بدل نه کړي، د نجونو ښوونځي همداسې بند پاتې شي، له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې پر تعامل به ستاسو په نظر اخیستې وي؟
طالبان په خپل کړندو کې داسې تغیرات نه لري او دوی وضعیت ته دوام ورکړي. دا بیا خدای مکر لکه د 2001 کال په برخلیک چې اخته سوله دا سه برخلیک هم په لار کېسته یعنی دا سه بدوی فکرونه کې سه اتمن به څه کوي هغه به دوه کړی سي نو دا معلومه ده چې په نن سبا په دنیا کې نړیوال داسې وضعیت نه غواړي چې په ملت له دولت ناراضي یا د ظلم شکنجه دی وي خانه خای یو اقدام کوي په خصوصا کې شورا نه فیصله وکړه هغه به پلي کېږي او دوی حکومت په سقوط سره مخامخ کېږي
لپخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین مارچ سره مو د عصمت ساروان خبري واورېدې
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جیو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د خزو او انجونو د وضعیت په اړه باندې یو اعلامیه خپره کړې ده په دغه اعلامیه کې د نړۍ سترو صنعتي هیوادونو د طالبانو لوري د خزو د حقونو پر سرغړونو او پر خزو د پرلپسې بندیزونو په اړه ژوره اندیښنه ښودلې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم په خپل ټوټر پاڼه باندې شیبه مخکې د جی او هیوادونو د ناستې په تړاو باندې بیان ورکړی دی او هغه ویلی دی چې د افغانستان نیمایي نفوس تر سخت فشار لاندې دی او دا د سولې او ثبات او همدارنګه د پرمختګ لپاره ښه خبره نه ده په دې اړه پام وکړئ د عصمت ساروان ریپورت
په دې اعلامیه کې راغلي چې موږ د اوسترو صنعتي هیوادونو کاناډا فرانسې جرمني ایټالیا جاپان او امریکا د بندونو چارو وزیران او د اروپایي اتحادیې لوی استازی په افغانستان کې د طالبانو له لوري د شزو او جنو پر ازادۍ او حقونو د زیاتیدونکو محدودیتونو له لګیدو سره د کلک مخالفت ترڅنګ خواشینی څرګندوي په اعلامیه کې وړاندې ویل شو چې دوی له نړیوال قانون سره سم د افغانستان د مسؤلیتونو او د طالبانو د شپنو مطابق ټول افغانانو ته د مساوي حقونو په برخه کې د افغانستان له خلکو سره د دوی په غوښتنه کې ولاړ دي جی و هیوادونو د اعلامیه ورسره لدی خبره کړ چې طالبانو جنونو ته د ستکلو په برخه کې خپلشمنه عملی نکړه د شزو د کار مخنیوي ته دوام ورکړ او د حجاب په نوم نور بندیزونه پرې ولګول د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل اعلامیه کې د طالبانو له لوري دا بندیزونه غندلی او ویلي دوی د زیاتیدونکو محدودیتونو مخالفت کوي او هغه د ټولنې د نیمایي نفوس ته ورتیاو د محدودولو لور ته ګام بولي د اوسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل اعلامیه کې د حجاب په تړاو د شزو د کورنۍ او غړیو ته د طالبانو له لوري د سزا یادونه هم کړې ده او ویلي چې طالبان په دې ډول اقداماتو په نړیواله ټولنه کې په خپل ځان نور هم منځوي کوي
مننه چې ازادي راډیو واوري
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو بندیدا ښیي چې هغوی د افغانانو پروا نه لري او په دې توګه د نړیوالو له لوري د خپل نوي رژیم د رسمیت پیژندلو په لاره کې لوی خنډ پیښوي لویدیځو هیوادونو افغانستان ته د بشري مرستو ژمنې کړې خو ویلي دي چې په هغه شرط یې ورکوي چې طالبان بشري حقونو په تیره بیا د ښځو نجونو د کار او تعلیم حق ته غاړه کېږدي جزئیات په دغه رپورت کې
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي طالبانو د نجونو د ښوونځیو په بندولو د خپل رژیم د رسمیت پیژندلو مخه نیولې ده د پرون پنځشنبه فرانس پریس خبري آژانس ته وویل د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو بندیدا د دوی د شمنو په اړه په ذهنونو کې یو لړ شکونه پیدا کړي چې د شریکانو په توګه په دوی څومره باور کړي شي د زیاته کړه
seems to be a government that isn't really listening to its
داس شکاری چې دا حکومت په حقیقت کې د خپل خلکو خبرې نه اوري څه چې شزي غواړي دانه دي چې ورته امر وسی چې څنګه جامي واغوندي دوی د خپل کورنۍ د خوراک غوښتنه لري د شونځي او روغتیاي خدماتو غوښتنه کوي د کار کولو فرصت غواړي
طالبانو د نجونو د شونځو د بند ساتلو په اړه هیڅ راز دینی او کلتوري توجیه نه دا وړاندې کړي، خو له دې سره سره نه وایي چې کله به د نجونو لښپشم ټولګي پورته شونځي پرانیزي. طالبانو د تیر کال په اگست کې د واکل ترلاسه کول وروسته د نجونو شونځي بند کړل، خو وروسته یې ژمنه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو ټول شونځي پرانیزي. مګر د حمل په دریمه په داسې حال کې چې نجونې شونځیو ته تللي وې، د طالبانو د مشر ملا حبیب الله اخونزاده په امر له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړ شي. نیکلسن د افغانستان د پنځه ورځني سفر په پای کې وویل
که شونځي په ټولو کچو د نجونو او هلکانو لپاره په درست هیواد کې نسبتا ژر پرانستل سي، دا به یو مثبت ګام وي، یو مخ په وړاندې مثبت ګام.
د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې د استازي په وینا، د طالبانو له لوري د نجونو د شونځیو پرانستنه به یو ډراماتیک بدلون وي، خو که لدې سره د نورو مدني آزادیو لکه د اقلیتونو د خوندیتوب او د شزو حقونو په برخو کې تضمینونه یو ځای شي، کېدای شي د نړیوالو له لوري د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو سره مرسته وکړي. د په عین حال کې ویل چې اروپایي اتحادیه اوس په دې باور ده چې افغانستان نور هم شاته مزل کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په هرات کې طالب چارواکو اعلان کړی چې خزی او نارینه حتی که خز او خاوند هم وی پر رستوران کې یو ځای ډوډۍ نشي خوړلی. د طالبانو د دغه امر له کبله د رستورانتونو کاروبار ډیر خراب شوی. احمد تکل او نور جزئیات.
د خزو په اړه د طالبانو د پرله پسې اقداماتو په دوام په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو چارواکي ریاض الله سیرت ویلي چې رستورانونو ته امر شوی چې خځو او نارینه او ته د ډوډۍ جلا ځایونه جوړ کړي. د فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي چې د رستورانونو خوندانو ته په شفاهي ډول خبرداري ورکړل شوی چې دا امر باید پر هغو مشتریانو تطبیق شي چې خځو او خوند دي. په هرات کې د خځو د حقونو فعال فرشته یعقوبی وای طالبانو دا محدودیت په هرات کې عملي کړی دی. د ازادۍ رادیو ته وویل
ما دیروز خود ما با چشم خود دیدم که
پرون می پخپل سترګو ولید چې یو کورنۍ دوه ماشومان لرل او خځه او خاوان ول. کله چې یو خوړنځای ته راغلل ورته وویل شول چې باید خځه له دوه ماشومان سره پاسنی پورته وخیجی او خاوان یې لاندې پاتې شي. د خبرې خځه ډیره غوسه کړه او اعتراض یې کوو چې باید له خپل میړه سره وي،
فقط مردم میتونن از هتل استفاده بکنن.
اغلی یعقوبی د هرات د ځینو رستوران والا او په قول وایي چې د ډول محدودیت د دوی د مشتریانو شمیر خورا کم کړی دی. دوی ویلي چې په دې اړه د طالبانو له والی سره خبرې کوي. د یو رستوران منیجر سفی الله فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي مجبور دی چې دا امر عملی کړي، خو د په عین حال کې ویلي چې دا بندیز پر کاروبار ډیر منفی اغیز لري. دوی وایي که دا بندیز لرې نشو مجبور بشي چې د خپل رستوران کارکونکي له کاره ګوښه کړي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان او ملاتړي وایي چې طالبان ورځ په ورځ پر ښځو او نجونو فضا تنګوي. په داسې حال کې چې میلیونونه افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي، ماشومان له خوارځواکۍ مري، طالبان د ښځو پر خلاف پرله پسې فرمانونه اعلانوي.
د طالبانو په دغه ډول اقداماتو ځینې خلک عکس العمل هم ښیي. ازادي راډیو ته په دې اړه یو اوریدونکي بیل دي چې خپل نوم وښيي، خبری را لګلی دی چې تاسو اوریدو ته راوبله.
ما هیله د طالبان نه دغه چې ورور ک چیرته افغانان استي، نو د افغانانو په مشکلاتو ځان خبر کړي، د افغانانو د حال ځان خبر کړي. په دې رقم ته نه کیږي لکه تاسو چې کومه سي دغه حکومت ولای شروع کړي دا. ملت خو خدمات غواړي، ملت سہولت غواړي، ملت تاسو نه غوښتنه لري. تاسو د ملت کمی غوښتنه ته تاسو لبیک ویلې، کار خپلو کوي وای ملت بیا بیا وای چې ملت خوشاله. ملت تاسو در په دره کنه، ملت هم اسمان نظم کې تمو غورځو غرقم کوم. ملت خدای روی وګوري، د رسول روی وګوري. مکوي دغه خوار ملت، دغه خوار مظلوم ملت نور مزوروي مزوروي. قسم په خدای نور خلق تاسو نور په پوز پوری راغلي. هله کوم چې دغه زما پیغام دې چارواکو ته ټول افغانان ته ورسوي چې دی خلګو نور قسم نور خلک په پوزو پوری راغلي دي. کم کار ته سړی دی وژاړي ورس چې وزي ایریانو مې پرمایش بل پیدا کیږي.
له خبرونو
ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې زما سلطان محمد سرور سلامونه ومني. د ختیز نورستان د کامدیش او برګی مټال ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې تیر کال په مردیش کې سیلاب عمومي سړک بند کړی او لا هم هغه شان بند پاتې دی چې خلک یې ګڼو ستونزو سره مخ کړی دي. دوی وایي په ځنګل توګه د خوراکي موادو او ناروغانو د انتقال په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د موضوع نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کامدیش برګ مټال ولسوالۍ چې د نورستان په ختیځ کې د پاکستان چترال ولسوالۍ سره اوږده او ځنګل لرونکي پول لري، اوسیدونکي د ژوند له لومړني وسانتیا او بې برخې دي او د تیر کال لاګست څخه په میردیش کې دراغلي سیلاب لامل لاره بنده ده. په یاد لار د کامدیش درې برخې او د برګ مټال ټوله ولسوالۍ پرته ده او هر ورځ پرې د ښځو ماشومانو او عمر خوړلو کسانو په ګډون پر سلګونه کسان تګ را تک کوي چې هر یوی په خپل اندازه ستونزې ګالي. د برګی مټال ولسوالۍ وسیدونکي ملک محمد زمان توپان د سرک بندېدو او ویجاړېدو له امله د ورپېښو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د سیمه کې لار د سیلاب په وجه بند و، د هغې په وجه پورتنۍ د کامدیش او برګ مټال دوه ولسوالۍ د ولسونو ته ډېر زیات زیانونه ورسېدل. اوس چې تقریبا تر نهه میاشتو وروسته یو ځل بیا عمومي سرک د اوبو زیاتوالي په وجه لاره بنده شوې، مشکلات د ولس خلکو ان اقتصاد ته په کتو ډېر زیات شوې.
پنځه شپېته کلن ذکریا د برګی مټال ولسوالۍ اوسیدونکي دی. وایي د سرک تخریبېدو له امله په ولسوالۍ کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي.
موږ د مردیش ساحه د سرک بند شوی دی، یو روړی دغه چې کمس او یو زر روپۍ ګرا دغه چرته چې خراب شوی د دې ځای دپاره موږ زر روپۍ ورکوو. بل موږ ټول پیشا وړو مریضان بس تک را تک مونگ مشکلات ده، نور چه ده مونگ باندونه مشکلات ده. سه مرکزی حکومت وغاړو چه ده سرک ده اساسی جوړ شي مونگ هم خوشحال شو، الله هم تاسو نه خوشحالیږي.
د دوی په وینا تیر او نه چی ازادۍ راډیو د همدې لارې بندېدا په اړه کوم راپور خپور کړ، له هغه وروسته د نورستان ټولګټو چارو ریاست وسایل او کارکونکي سیمې ته را رسیدلي او د یاد سرک صفایي او هواری پیل کړي، خو دوی اساسي رغول غواړي چې راتلونکي کې بیا له ورته ستونزې سره مخ نشي. په نورستان کې چارواکي وایي د بند سرک پرانستل لپاره کار پیل کړي او له خوړ څخه د سرک بچ کول لپاره هم هڅې پیل کړي څو د تل لپاره په دغه سیمه کې د لارې بندېدا مخه ونیول شي. د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل.
دایمی تاثیر لاندې وې چې دلته موږ پوخ دیوال جوړم کو اساسي کارم کو بیا مې امکان دې شته چې دا اوبه لوړ شو. هغه زم لاندې چې په ټوله فرقم ساحه شي د زنګلي ساحه په دغه ځای کې موږ سرک کو او دا سرک به دایمی او بچی سرک به کوم ځای کې دا سرک بند دی دی نه پر پټی دی خلکو کرلې دي غنم ولاړو. بیا خو سره موږ مشوره وکړه چې تاسو د سرک لار پرې دی د سرک په ساحه کې کوم غنم دی د دې قیمت به موږ تاسو تر کو مماسک وو شو
د کامدیش په مردیش کې تیر کال د اگست په 13مه نیټه سیلاب راغلی و چې ګڼو کسانو ته د مرګ ژوب لیړولو ترڅنګ په لسګونه کورونه کرهڼیزې ځمکې باغونه او د سرک زیاته برخه ویجاړه کړې او بنده کړې وه چې وران شوي ځایونه له هماغه شان وران پراته دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
نړیواله رسنۍ د افغانستان په اړه سوي اسد الله لودین ورته کتنه کړي.
ریلیف ویب خبرونه لیکلي چې افغانستان له بې ساري بشري ناورین سره مخامخ شوی دی. د خبرونه په لیکنه د دې ناورین لاملونه خراب اقتصادي وضعیت، طبي پیښې او کورونا وبا دي چې ورسره نيستي هم زیاته شوه. د لیکنې په دوام کې راغلي 2021 کال کې تباندې ولکه افغانان له خپل مينو بي ځای شوي چې د خبرونه په باور 80% یې خزي او ماشومان دي. ریلیف ویب لیکلي دا مهال په ټول افغانستان کې د بي ځای شوو کسانو شمیر 3,400,000 اټکل شوی دی. وړاندې لولو سږ کال په افغانستان کې نږدې 4.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د ازادۍ رادیو یو شمیر اوریدونکو هم ویلي چې تیر څو میاشتو کې ژوند له اقتصادي پلوه خراب شوی دی. ډیجیټل ژورنال خبرونې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي د پورتنجونو د خوندزیو بندیدو ته کتنه کړې. د لیکنې په سرلیک کې د اروپای ټولنې دا اندېښنه راخیستل شوې چې ویلي دي طالبان د نجونو د خوندزیو په اړه د افغانانو غوښتنو ته غوږ نږدي. ډیجیټل ژورنال د فرانس پریس په حواله لیکلي طالبانو د نجونو د تعلیم په بندېدو سره په نړیواله کچه دوی ته د مشروعیت ورکولو چاره نوره هم سخته کړه. طالبانو د تیر حمل یوري میاشتې په لومړیو کې تر شپږم ټولګي د نجونو ښوونځي پرانستل، خو له هغه پورته یې دویم امر ته منتظر کړل چې دا د نږدې دوه میاشتې پرې واوښتې. په لیکنه کې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازي توماس نیکلسن خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي دا چې طالبانو تعلیم ته د نجونو لاسرسی بند کړی زموږ د مشرانو په ذهن کې دا شکونه راپورته کیږي چې طالبان څومره په خپلو ژمنو ولاړ دي. وړاندې له فرانس پریس سره د نیکلسن د مرکې پر بنسټ راغلي طالبانو داسې حکومت جوړ کړی دی چې د خپلو خلکو غوښتنو ته غوږ نږدي. طالبانو ویلي دوی د نجونو د تعلیم خلاف نه دي، خو ښوونځي د دې لپاره ځنډولي چې د دوی په ټکو نجونو ته د خوندي تعلیم شرطونه برابر کړي. دوی ویلي د برخه کې پر یوې طرحې هم کار کوي، خو له دې سره سره هم د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو ښکارا څرک نه ښکاري. د اروپای ټولنې استازو ویلي که طالبان د نجونو ښوونځي پرانیزي او د نجونو او ښځو نور حقونه ورکړي نړیوال ډګر کې د رسمیت پیژندنې لپاره ګټور ګامونه بلل کیږي.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه ازادي راډیو ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
د خوستخه خبر خبرې کوم دا چې طالبانو کوم خزو باندې کوم شرطونه وځخ کړی دي، دا به آیا دا به د پاک لمنو خزو د پاره توخین نه وي؟ دویم زموږ اسلامي ټولنه د زموږ اسلامي ټولنه خو انانا وی لباس لري مسلمانې خزه دي، تر اوسه خو موږ د دومره سیمو کې ګرځېدلې او دغه سیمو سمونه دي لیدلې. موږ یو پیغام ده دغه د برق ستونزه حل نشوله، دغه تیر رژیم د ډاکټر غنی په وخت کې هم د پایې الزول کېدله، اوس خو د طالبان وخت کې دغه کار کیږي. دغه مافیا کړی د خدای نه وډار شي، د خلکو ته د ستونزه د موږ انګرار کې ګرمي ده، په دې جمعه مسجدونو او په دې شفاخانو کې برق نشته، اکثره کورونو کې برق نشته، مریضان دي. نو په دې حق له تاسو د برښنا ریاست سره کته سره تماس ونیسئ، لږ زر ژر تر ژره دغه پایې فال کړو، د دې حفاظت ضرور دی، د دې ډېر اړین ده چې دغه د دې حفاظت وشي.
ورور زه د لغمان ولایت د مرکز څخه دغه پیغام تاسو ته پریږدم. دغه طالبان نه خو مونږ زیاتې تر پوځي راغلو، او ورور هغه پاکستان کې مونږ یو وخت کې اوسېدلو، نو هلته یو متل وایي روټي دی درک نه هی بود ہے دی دی خدمات هغه نشته، پرمشتونه دومره ډیر شلو دی چې اوس مونږ نه لار ورکه د خودکشي وکړو، ځان مړ کو، دوی مړ کولای نشو، څنګه چلو کو لار ورکه دا تعلیم ته خلق نه پری دی، معاش نه ورکي، رقم رقم پرمشتونه ورس کې شل دیش دانی راضی خلکو ته کې د خلکو هم دغه مطلب دی چې نور دغه هیواد پری دی، د تعلیم سطح پری دی او ټول انکشافي کارونه پری دی. نور تاسو ځان باسي د وطن هم دغه در په در شي، خوري په سر شي، دا خو د ملک استازي توپ نشو، دا خو د ملک ته دښمنی شر دی، د ملک سره دښمن لري، د خلکو سره دښمنی لري. د سیو کار دوی نه کوي چې ملت دوی ته دعا وکړي، ملت دوی ته خرغلاست وي، دوی همیشه هم داسې اقدامندي زورواکي همدغه سې بې ځایه خبرې نه هیڅ لاس نه اخلي. دغه وروره زما هیله دی طالبان نه دغه چې وروره که چېرته افغانان استئ نو د افغانانو په مشکلاتو ځان خبر کوي، د افغانانو د حاله ځان خبر کوي، په دې رقم ته نه کیږي لکه تاسو چې کوم سي دغه حکومت ولې شروع کړی ده. ملت خو خدمات غواړي، ملت سہولت غواړي، ملت تاسو نه غوښتنه لري، تاسو د ملت کمی غوښتنه ته تاسو لبیک وایلي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي، د واتس اپ پر د شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه، نورو خبرونو کې زما همکاران در سره دي.